دا مشال ریډیو ده سحر مو په خیر نن د ګل ورځ او د 2012 میلادي کال د نومبر د میاشتې 15 نیټه ده د شاهین بنیرې ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه کې هرکلی وایم د دې امید سره چې تاسو به په خیر یې خوشاله به او تاسو دا سحر به د امید نه ډکی نن په خبرونه کې به واورئ د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي دي د ترهګرۍ خلاف جنگ کې پاکستان ته تر اتیا اربا ډالرو زیات مالی زیان رسېدلی دی. دغه شانتي د ایټالیا وزیر اعظم د افغانستان دوره کړې ده او ویلي دي چې ایټالیا به هیڅکله هم افغانستان یوازې پرې نږدي. د پېښور د اسلامي کالج پوهنتون تختولی شوی وایس چانسلر اجمل خان د خپل خلاصي لپاره اپیل کړی دی. دغه شان په سیمه کې په چارو راپورونه لرو. کولومبي د مجید بابر نه خبرونه وو.
ستړي مشي سهر مو په خیر او اول مشال د خبرونو سره ټکی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وایي چې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې 40,000 پاکستانیان وژل شوي او 80 ارب ډالرو نقصان ورته رسېدلی دی. د اټلي وزیر اعظم ماریو مونتي د خالي پورس په یو نایلان شوي سفر افغانستان ته ولاړ او هلته یې په هرات کې له میشتو ایټالوي سرتیرو سره وکتل. په کراچۍ کې د متحده اقوامي مومنټ یو مشر ډاکټر فاروق ستار د روانې میاشتې په 8 نیټه په دې خبره د ریفرنډم کولو اعلان کړی دی چې آیا پاکستانیانو ته د طالبانو پاکستان پکار دی او که د قائد اعظم پاکستان. اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. اسلام آباد کې د سارک ملکونو د سپیکرانو شپږمې غونډې ته د پرانستې په خطاب کې پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری وویل چې سارک سیمه د تیرې سمې مودې راهیسې د ترهګرۍ په ولکه کې ده او خصوصا پاکستان د دې نه ډېر ځپل شوی دی. د ده په خبره دې جنگ کې پاکستان ته د 80 ارب ډالرو نه زیات مالي زیان رسېدلی دی او دغه رنګ یې د 40,000 نه زیات کسان قرباني ورکړې ده. ولسمشر زیاته کړه چې د دې جنگ ګټلو لپاره به د خلکو زړونه او ذهنونه ګټل وي. هغه په سارک ملکونو غږ وکړو چې د جنگ ګټلو لپاره د پاکستان مرسته وکړي. آصف علي زرداری دا هم وویل چې د ترهګرۍ خلاف جنگ ګټلو لپاره به د نشه یزو توکو کرل او قاچاق ختمول وي ځکه چې همدا پیسې د ترهګرو سره د مالی مرستې په جوړ کارول کیږي. د اټلی وزیر اعظم ماریو مونتي په د خالي پورس په یو نایلان شوي سفر افغانستان ته ولاړ او هلته یې په هرات کې له میشتو ایټالوي سرتیرو سره وکتل. نوموړي پرون په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل دا ډېره مهمه ده چې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ اړیکې له 2016 کال وروسته هم دوام وکړي. هغه زیاته کړه دا مهمه ده چې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ اړیکې داسې بدلې شي چې نوي شرایط څرګند کړي. خدا به پرې کیږي نه. مونټي یادونه وکړه چې د پروم کې له ولسمشر حامد کرزي سره په اقتصادي او پرمختیایي برخو کې د ملاتړ لپاره د همکارۍ تړون په جنوري کې لاسلیک کړی دی. پرون په کراچۍ کې د متحده اقوامي مومنټ یو مشر ډاکټر فاروق ستار یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال په پاکستان کې د روانې میاشتې په 8 نیټه په دې خبره د ریفرنډم کولو اعلان کړی دی چې آیا پاکستانیانو ته د طالبانو پاکستان پکار دی او که د قائد اعظم پاکستان. خبري غونډې ته د وینا پر مهال فاروق ستار زیاته کړه دیوای د قائد تحریک الطاف حسین په وینا د رواني میاشتې په 8 نیټه به د یو عامي ریفرندم انعقاد کیږي. په دغه ریفرندم کې به د عام ولس نه پوښتنه کولی شي چې هغوی کوم ډول پاکستان غواړي، آیا د قائد اعظم پاکستان که د طالبانو پاکستان. تیره میاشت په ملالی یوسف زی د وسلوالو طالبانو لخوا د برید نه پس په کراچۍ کې ایم کیو ایم د طالبانو پر ضد یوه لویه جلسه هم کړې وه. د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه پرون د اسلام آباد سره نږدې په کلر کهار سیمه کې د یو ګاډي د اوړېدو له امله 8 کسان وژل شوي او 25 نور زخمیان شوي دي. دغه کسان چې په لاهور کې د رایوین تبلیغي اجتماع کې د برخې اخیستو لپاره روان وو د دغه پیښې ښکار شو. د وژل شوو زخمیانو تعلق د نوخار ضلع سره دی. بلخوا په یو بله پیښه کې د پېښور سره نږدې په ګلبیله سیمه کې د سړک په غاړه په یو سایکل کې د ځای پر ځای شوي بمي چاودنې له امله د 5 پولیسو په ګډون 9 کسان ژوبل شوي دي. د مشال ریډیو د خبريال د وینا تر مخه پرون د شمالي وزیرستان په میرام شاه بازار کې د سیډیګانو یو لوی دکان مرحبا سیډی سنټر نامعلومه کسانو په بارودي موادو سره ولیدل دي. دغه 14 سمرګ جوبلنه درامسته کړي. د دې نمخ کې هم د خیبر پښتونخوا په سوابه مردان چارسده پیښور سوات نوخار او بنو او په قبایلي سیمو کې د سیډیګانو او کیسټو په دکانونو دا ډول بریدونه ترسره شوي دي چې پړی وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. خو د دې تازه پیښې پرته تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستي. هغه امریکایي سرتیری چې په کندهار کې په ډله ییزه توګه د 14 عام وګړو په وژنه تورن دی نن په یو پوځي عدالت ته وړاندې کیږي. پر رابرټ بیلز تور دی چې د مارچ د میاشتې د 11 نیټې په سهار وختي په پنجوایي کې له خپل پوځي مرکز څخه له وسلو سره وتلی دی او نږدې په 2 کلو کې پر عامو وګړو ډزې کړي چې 14 کسان یې وژلي دي. له دې 14 کسانو څخه 9 تنه یې ماشومان او 11 تنه یې د یوې کورنۍ غړي وو. دا وژنه د ویتنام له جګړې راوروسته ده او د عراق او افغانستان په جګړو کې د یو امریکایي سرتیري لخوا تر ټولو ستر جرم بلل شوی دی. نن په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتي کمپاین وروستۍ ورځ ده. ولسمشر باراک اوباما او د ریپبلیکن ګوند لخوا د هغه سیال میټ رومنی په سخته مبارزه بوخت دي. نظر پوښتنې ښایي چې اوباما په ځینو ریاستونو کې یو څه مخکې دی او دا په بریا کې برخلیک ټاکونکي مسله ده. اوباما پرون په نیو همشایر ریاست کې وویل دی د رښتینی بدلون د راوستلو لپاره په سختۍ سره کار کوي. دو ویل تاسی په هیګی چې زه په کوم موقف کې ما او پرسا کې د لرم تاسی په هیګی زه اړتیا وایم تر هغه چې تاسو د ولسم شر په توګه د امتیاز ولرم. تاسو او تاسو د کورونو لپاره په سختۍ سره مبارزه کوم. سخت کال به د امریکا د ولسم شر پر انتخاباتو 2.6 میلیارد ډالر لګښت وشي. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
سلام پختونخوا کې هر کله اوریدونکو د نن په خبرونه کې مو تاسو لپاره دا راپور نه راوړی. د ایتالیا وزیر اعظم افغانستان ته د خپل دورې په وخت ویلي دي د هغه هیواد په افغانستان چر هم یوازې پرې نه کړي.
وی لوک فورورد 2014 اس ان ایئر اف
مونږ په 2014 میلادي کال کې یو بدلون تسترګي پلار یو خو یو منفي بدلون ته نه.
د اسلامي کالج په هندون تختول شوی وایس چانسلر اجمل خان د خپل خلاصي د پاره یو ځل بیا اپیل کړی دی. د واکمن عوامي نشتل ګوند یو چارواکی وایي
په دې حواله باندې مرکزی صوبایي حکومت او ګوند دا غځې د مقامي مشرانو سره پولیټیکل ایجنټ په ذریعہ باندې ټولې لارې چارې باندې کار شروع دی.
او د پاکستان په سواد دیر او بنیر ولسوالو کې د امن لخکرو په غړو باندې او د امن کمیټو په غړو باندې بریدونه یو ځل بیا ډیر شوي.
زما خیال دا دی چې په سواد کې خو یقیني امن د سره قائم شوی هم نه دی. دا چې موږ په سواد کې امن دی او هڅه ټیک ټاک کې ټول باور نه روان چې په سواد کې پر دې امن قائم وو.
د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نور راپورونه هم لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي دي د ترهګرۍ خلاف جنگ کې پاکستان ته تر 80 ارب ډالرو زیات مالی زیان رسیدلی دی. ولسمشر آصف علي زرداری پرون په اسلام آباد کې د سارک ملکونو د سپیکرانو یوې غونډې ته وینا کوله. نور تفصیل په دغه اړه باندې له اسلام آباد د خپل همکار ریاض ګل مساخیل ناخلو. مساخیل صاحب تاسو ستړي مشو
خوار مشه شاهینجان ډیره مننه.
مساخیل صاحب ولسمشر د غونډې ته وینا کړې ده نو دوی نور کومه مهمه خبرې کړې؟
جی شاهین د ټولن اول چې کړه د سارک استتاهي دستوري ته په خطاب کې ولسمشر د سارک سیمې چې کوم ملکونه دي هغه ته د ورته خو مسلو ذکر شروع کونه په دغه کې په سر د ترهګره او مسله وا د ولسمشر وینا وا چې سارک سیمه عموما ټوله او خصوصا پاکستان د 13 لسو کالو راسي د ترهګره ښکار دي او خو په دې کې زیات زیان چې کوم د پاکستان تر رسیدلې ځکه چې په دې کې دي د سلويخت زروسي زیات کسان چې کنده غي قرباني ورکړل دا دغه شانت د اتیا عرب ډالرو نه زیات د دې مالی زیان شوه دی ورسره ورسره نور چې کوم مواقع دي د روزګار یا د سرمایه‌کارانو هغه هم د لاسه تللی دي. بیا چې کله خبرې کېدې نو د ولسمشر وینا وه چې د دې جنگ ګټلو لپاره د طاقت سره سره موږ له پکار دی چې موږ د خلکو زړونه او ذهنونه وګټو او ورسره ورسره هغه مسلې او هغه خبرې هم په هغې هم غور وشي چې کومې د دې خلکو د محرومې سبب جوړېږي باید چې دغې خلکو محرومې ختمې کړي شي. دغه شانتې ولسمشر په سارک ملکونو باندې زور وړو چې کوم د نشه یي توکو د هیروین یا افیم یا نور دغه شان څیزونه دي د هغې د کر او د هغې د کاچاک چې د هغې مخه ونیولی شي ځکه چې دغه پیسې ټولې د ترهګرو په لاس ورځي او دغه شانتې په دغه پیسو باندې د ترهګرو سره مالي مرسته کېږي نو باید چې سارک ملکونه د دې جنگ ختمولو دپاره د پاکستان مرسته وکړي. دغه شانتې دي نورې نړۍ ته هم غږ وکړو چې هغه د دې مسلې د ختمولو دپاره د پاکستان او د دې سیمې مرسته وکړي چې دلته کې امن او کلاري راشي.
اسلام آباد کې نور داسې مهمې خبرې شته چې زموږ اوریدونکو سره معلومات شریکول غواړي.
ترسو پورې چې شاهین نورې خبرې دي نو سیاسي هلې ځلې خو فی الحال مختلف چې کم سیاسي ګوندونه دي نو هغې وړې وړې دستورې کوي لکه په هغې کې عمران خان ته موږ وګورو یا مسلم لیگ نواز ډلې ته وګورو یا په خپله د پیپلز ګوند چې کم غړي دي نو اوسه پورې چې کم حالات ښکاري نو هر یو سیاسي ګوند هغه کوشش کوي چې د راتلونکي کم الیکشن دی د هغې دپاره خپل خپل د ووټرانو شمېره چې کم دی هغه زیاته کړي خپل خپل سیټونه زیات کې او دغه لپاره دی چې کوم مختلف حربې استعمالي ځنې خلک ځنې سیاسي ګوندونه غي بیا داسې کې چې د ولس اسانو لپاره غا مختلف پیکیج او مختلف خپل جګم د دې منشور دی هغه وخت په وخت بیانې دغه شاندې بعضي ګوندونه داسې چې هغي په یو بل باندې تورونه الزامونه لګي او کم چې مختلف وختونو کې کم کیسونه شوې یا کم خبره ترې شوې دي هغي تورونه په یو بل ورړي.
صحیح ده ډېر مننه کوم آباد سي خوشاله اوسه.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په 28 منټه کم 2 بجو
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو
تا تر
په 2 منټه د پاسه 4 بجو
او سرزو د پښتنو مرکزی خار پیښور ته الترنا را سره خالد خان ټلیفون پکړ. خدای خالد خان تاسو ته ستړي مشویم سار مو په خیر. ډیره مننه خالد خان. تبلیغی جماعت گاډي غورځېدلې دی موټر وې باندې تاسو د راپور مطابق دی کې اته کسان وجل شوې دي 25 زخمیان دي د نوخار ضلع سره تړاو لري څه تفصیل دغه پیښې نور؟
بالکل شاید منیر صاحب سنگھ تاسو تا پتہ دا چې دا پکال کې دا تبلیغی جماعت اجتماع کیږي په ایوند کې او دا به په اتم نهم او په لسم دا اجتماع وي نو هم دغه لپاره د نوخال او تبلیغی مرکز نه دغه غاډي روان شي او د اخبارونو او د دې د خپل خپلوانو په وینا مطابق دا غاډي چې کله په پنجاب موټر وی کلر کهار سیمه ته ورسېدو نو هغه هغه حادثه وته شوې ده او په دغه کې اوه کسان پټک مړ دي او بیا دا ویل کېږي چې څلور کسان ډېر زیات زخمیانو نو په هغه کې هم یو کس مړ شوی دی او څنګه چې تاسو خبرو کا دا دې ټول تعلق د نوخار ضلع سره دی او بیا په نوخار ضلع کې درې کسان د پبو دي یا دا کاکا صاحب دي دغه ولې لکه دا نوخار چې کوم کلی دي څنګه چې ما خبر وکړه نوخار ضلع مرکز دی د تبلیغ مرکز د دې ځای نه تشکیلونه کېږي او د خیبر پښتونخوا او د پاکستان نور سیمو نه دغه اجتماع له خلک راځي دغه یو پیښه شوې ده او بیا لکه څنګه تاسو خبر وکړه دغه زخمیان چې دي هغه د پنډي هسپتال ته وړل شوي دي او ځینې پکې داسې وو چې هغه لکه معمولي زخمیان وو هغوی بیا واپس راغلي دي خو پرون دغه مړي چې وو دغه نوخار ته بیا رسېدلي دا به درته ووایم چې دغه پیښه پرون سهار لکه پېشمني مال چې کوم داسې کلي هغه تم دغه پیښه شوې ده
ایو پی خدام دا خالد خانا چه دا اوزو پالاخه که دا پولیسو پتانه بانده بریت شویده
بالکل دا داسې چل شوی وو شاهین صاحب چې د پېښور سره علاقه ده داود څنګه چې تاسو خبر وکړه دغلته د چلو د پولیس چوکۍ ده جاله بېله کې نو دا ویل کېږي د پولیس چارواکي دا وایي چې دغلته سایکل کې چودون کې مواد ایښودل شوي او هغه بیا په ریموټ کنټرول بم باندې سایکل کې چې کوم چودون کې مواد وو هغه د چوکۍ د دیوال سره ودرول شوی نو په دغه کې اووه کسان ټپیان دي چې په کې پنځه د پولیس چارواکي هم دي او بیا دغه کې یو ماشوم هم دی خو دا کې دا پولیس وایي چې دغه چودون کې مواد چې وو نو دا دومره زورور نو خو بیا هم دا د پولیس چوکۍ کوم دیوال چې دی هغه هم غورځولی دی او دا کوم زخمیان چې دي نو دا دومره سیریس زخمیان نه دي خو بیا هم
اوس به لږ خبره به خالد خان وکړو. مولانا فضل الرحمان صاحب د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان مشر پرون په کره کې یوې غونډې ته وینا کړې ده او وایي چې زه د اسلامي شریعت دپاره کوشش کوم خو د ووټ په ذریعه باندې د ګولې په ذریعه باندې نه. مولانا صاحب نور څه خبرې کړې دي؟
بالکل شاهین صاحب څنګه چې زموږ ملګري ریاض هم خبر وکړه چې دغه سیاسي ګوندونو خپلې هلې ځلې پیل کړې دي په خیبر پښتونخوا کې هم دا هلې ځلې دي او بل ورځ د عوامي نېشنل ګوند په نوخار کې جلسه وه دغسې د پاکستان پیپل پارټي کېږي د جماعت اسلامي مشر هم دلته په خیبر پښتونخوا کې دي خو پرون په کرک کې د جمعیت علما اسلام دغه لویه جلسه شوې ده چې پکې مولانا فضل الرحمان خپل تقریر کړی دی د دغه ګوند نور مشرانو هم پکې خپل تقریرونه کړي دي او د مولانا فضل الرحمان لویه خبره چې نن کوم ورځپاڼو راغستې ده کرک د دې نه لرې ځای دی نو د پېښور کې چې کوم په ورځپاڼو کې دغه دغه بیان راغلی دی نو لویه خبره هغه دا کړې ده چې هغې په پاکستان کې د شریعت نافذولو لپاره د جمهوري لار خوښي د پارلیمان لار خوښي او هغه خلک چې د ټوپک په لار په پاکستان کې شریعت نافذوي نو دوی د هغې مرسته نه کوي د هغې ملاتړ نه کوي خو بیا دغه خبرې دا زیاتې کړې دي چې په کار وه چې د پارلیمان په لار دغه شریعت راغلی او دغه کوم نظریاتي کونسل اسلامي نظریاتي کونسل چې کوم فیصلې دي چې هغه دغه شوي نو د خپلو خبرو کې دا هم اشاره کړې ده چې که د پارلیمان په لار یا چې کوم د جمهوري لار باندې دغه اسلامي نظام راغلی وي نو دغه خلکو به ټوپک نه راغستو خو د نیغ په نیغه د خلکو مخالفت نه دی کړی کوم چې د مذهب په نوم د اسلام په نوم دغه ټوپک راغستی دي او دغه جګړه کوي نو دغه خبره اوسه پورې لکه د مخکې هم دغه کړی دي او اوس هم دغه روان دي.
ډېره ښه ده، ډېره مننه کوم خالد خان.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15280 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدل شي.
او سرزو کراچی ته چرته چې متحده قامی مومنت پارټي او ریفرندم کوي دغه ریفرندم کې د دې د پارټي په د سوری لاندې دوی تنظیم کړی دی او د خلکو نه تپوس کوي د دوی د چارواکو د وینا مطابق چې آیا د پاکستان اولس د محمد علي جناح د پاکستان د مشر قائد اعظم محمد علي جناح پاکستان غواړي او کړه طالبانو پاکستان غواړي په دغه اړه تفصیل الو د ظفر کریمی نه کریمی صاحب ستړي مشه
ډیر مننه شاین بونی صاحب.
کریمی صاحب دا ریفرنڈم سے سلسلہ دا اصل لڑائی دا متحدہ قومی مومنٹ پہ کراچی کی کئی پٹول ملک کی کئی انتظامات اس دی اس نتیجی دی دے چکم انہیں دے بندے خلق سنگ باور کی چی دے او ٹک ریفرنڈم نے
جی شاہین بنیری صاحب دا ایم کریم ڈلی او دا تحریک طالبان پاکستان ترمنز دا تیر و سو رزونا دا یو بل پسود بانی دا غبای امن جاری که دل دا کراچی پا زیتر کم سرکونه چی دی پاگه کیون بودونو باین دا خبری لکل شوی وی چی دا قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان خلکو ته پکار دی یا د طالبانو پاکستان د دغې نه وروسته بیا د طالبانو لخوا هم د امکریم په ضد باندې یوه خبرپاڼه جاري شوه چې د هغې په ضد په کراچۍ ښار کې د سختو کاروایانو کولو خبره پکې شوې وه. د دې نه وروسته پرون د کراچۍ نال قلعه ګراوند کې د امکریم ډلې کنوینر چې دی فاروق ستار او د هغې نور ټول چارواکي هلته ناست وو هغوی وایي چې د دغې ډلې مشر حسین دا دوی ته ویلي دي چې په ټول ملک کې خلکو داسې ریفرندم وکړی شي او ټول پښتانه دي وکړی شي او په هغې کښې دې خلکو پوسټ وکړی شي چې دوی ته د طالبانو پاکستان په کار دی د قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان. نو دوی وایي چې دوی به په ټول د دوی کوم تنظیم چې دی دا به د دوی کوم ترتیبات چې دي هغه به دوی په خپله برابروي او په ټول ملک کښې چې چېرته چېرته د دوی لري او کوم د عوامو ځایونه دي هلته به دوی صندوقونه دي او د دې نه به صندوقونه د کراچۍ په ښار کښې په لرګونو صندوقونه به دلته دي او د خلکو به دا تپوس کوي چې دوی خپله رایې په کوم حق کښې استعمالوي.
ها نو دا ریفرنڈم به کیږي یعنی دا دوی کله کوي د دې څه نیټې اعلانې کړې دی؟
جی بالکل دوی ویلي دي چې دا د روانې میاشتې په اتم تاریخ باندې به دغه ریفرنډم کوي د ملک په ټولو برخو
کښې. ها دا راته لږ ووایه کریمي صاحب چې د ډېر وخت نه ایم کیو ایم د تحریک طالبان پر ضد باندې بیانونه خو ورکوي که موږ ګورو نو د عوامي نیشنل ګوند شو یا نور سیاسي ګوندونه چې کوم دي د هغې په غړو باندې بریدونه شوي دي د وسلوالو طالبانو لخوا تر اوسه پورې د ایم کیو ایم په کوم مشر باندې برید شوی دی؟
جی بالکل تر اوسه پورې د ایم کیو ایم دلته ډېرې جلسې هم شوې دي په کراچۍ ښار کښې د پاکستان په نورو ښارونو کښې هم شوې دي خو تر اوسه پورې د دوی په جلسو باندې کوم برید نه دی شوی. لکه څنګه چې تاسو وویل په کراچۍ ښار کښې د عوامي نېشنل پارټۍ په دفترونو او د هغې په غړو او کارکنانو دومره بریدونه شوي دي چې زه به تاسو ته ووایم چې په کراچۍ ښار کښې اوس د عوامي نېشنل پارټۍ بالکل کوم سرګرمیانې چې دي هغه د نه کېدو برابر دي. هغې یې ځنډولي دي او یې بېخي کمې کړې دي. دوه درې ورځې مخکې هم په شیرپاو کالونۍ کښې په هغې باندې بریدونه شوي او د دغې ځینې بریدونو ذمهواري چې هغه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده خو دا اول ځل دی چې د نن نه دوه درې ورځې مخکې طالبانو په خپل یو ایمیل کښې چې مشال رډیو ته یې هم رالېږلی وو په هغې کښې هغې ویلي وو چې دوی د ایم کیو ایم په خلاف باندې خپله نوې تګلاره جوړه کړې ده او په دغې تګلاره کښې به دوی د ایم کیو ایم کومه ډله چې ده د هغې جلسې یا د هغې کوم مشران او د هغې عهدېداران هغې به دوی ټارګټ کوي.
ډېره مننه کوم ظفر کریمي صاحب او ډېره ښه ورځ در غواړم.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د ایټالیا وزیر اعظم د افغانستان دوره کړې ده. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی سره یې کاته کړې دي. هلته یې د ایټالیا د ځواکونو سره خبرې کړې دي. دوی دغلته یوې غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې ایټالیا به هیڅکله هم افغانستان یوازې پرې نږدي. په دغه اړه باندې نور حال د کابل زمونږ همکار راکوي.
د ایټالیا صدر اعظم کابل ته د خپل سفر پر مهال له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د وضعیت په اړه د خوشبینۍ په څرګندولو سره وویل چې ایټالیا به افغانستان یوازې پرې نږدي او تر 2014 میلادي کال وروسته به هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
موږ په 2014 میلادي کال کې یوه بدلون ته سترګې په لاره یو خو یو منفي بدلون ته نه. ایتالیا هم د نورو هیوادونو په څیر خپل ملاتړ ته بدلون ورکوي خو دا په دې معنی نه ده چې دا هیواد به یوازې پرېږدي.
د ایتالیا صدر اعظم ماریو مونتی وویل چې ایتالوي سرتیری په افغانستان کې مهمه وظیفه ترسره کوي او هغو سرتیرو چې خپل ژوند په افغانستان کې له لاسه ورکړی د مدني پراختیا لپاره د هغوی ژوند د دې ارزښت درلود. نوموړي وویل چې هیواد یې په هغو سیمو کې چې ایتالوي ځواکونه پکې میشت دي د اتیاو ښوونځیو د جوړولو لپاره مرستې کړې او د همدې کال د جنوري په شپږمه نېټه یې له افغانستان سره ستراتیژیک سند هم لاسلیک کړی دی. بل لور ته ولسمشر کرزی ویل چې د ایټالیا له صدر اعظم سره یې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه هم خبرې کړي او د انتخاباتو د کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دوو بهرنیو غړو د نه منلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې اوسمهال افغانستان خپل اساسي قانون او ملي حاکمیت لري او له تیرو انتخاباتو یې هم ښه تجربه ترلاسه کړې ده. جمهور رئیس کرزی له افغانستان سره د ایټالیا له مرستو هم مننه وکړه او زیاته کړه
په تیرو لسو کلونو کې ایټالیا له افغانستان سره له 1500 میلیونو ډالرو څخه زیاتې مرستې کړي او د زړه له کومې ترې افغانان مننه کوي او ایټالویان د زړه له کومې د افغانانو په خدمت کې وو. د نننی مجلس په اړه عرض کوم چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو او د انتقال د بهیر په اړه مو خبرې وکړې او څنګه چې مونږ ډاډه یو هغوی هم ډاډه وو چې انشاءالله افغانستان به په خپل مټ پر مخ لاړ شي او دغه پرمختګونه یې چې کړي نو ښه راتلونکی به په مخ کې ولري.
سره له دې چې یو شمېر خلک او مدني ټولنې په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال او له دغه هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې ښیي، خو افغان دولت او یو شمېر هیوادونه دغه اندېښنې بې ځایه ګڼي او وایي چې نړیواله ټولنه به هغه مهال هم د تیرو لسو کلونو په څېر له افغانستان سره خپلو مرستو او ملاتړ ته دوام ورکړي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
د ماکی یو کړه اسکول نه یو غنډ راو غرزول پوي شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار.
د شپې د رباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروي. د اسلامي کالج پوهنتون تختول شوی وایس چانسلر اجمل خان د پوهنتون وایس چانسلرانو حکومتونو او زده کوونکو نه یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې داغه د خوشی کولو لپاره د هلې ځلې وکړي. په دغه اړه باندې نور حال د پیښوره د اصرار اتل پر راپور کې ورو
د طالبانو لخوا بونګ کړی شوی د اسلامي کالج پونتون وایس چانسلر اجمل خان یو وار بیا د خیبر پښتونخوا د واکمنو او د پونتونونو له مشرانو څخه غوښتلی چې د دوی د خوشحالۍ لپاره د کوټلي اقدامات پورته کړي. سرچینې وایي چې دغه اپیل له دوی سره د قبایلی سیمو د جرنالستانو د خبرو لیدو وروسته مخې ته راغلی چې پکې له بنده د خوشحالۍ غوښتنه شوي او ویل شوي دي چې باید د دوی د خدماتو په بدل دي د خلاصي لپاره د طالبانو غوښتنې ومنل شي. په دې اړه مو چې د اسلامي کالج پونتون د پروفیسورانو د اتحادیه مشر پروفیسر فیضل شہزاد سره خبرې وکړې نو دوی مشال ریډیو ته ویل چې د دوی نستړی کېدونکو هلې ځلې به د هغوی تر خوشی کېدو روانې وي.
زما په خیال دی کې څه شک نشته چې د دوی د رهایۍ لپاره کوششونه ټول نستو په خپل خپل سره باندې تر اوسه پورې جاري ساتلي. اسوسییشن مطلب کې نو او په خپل کې مو بیا سلا عمل ته کوم چې موږ فردر د خپل مهم چې کوم الریډي روان دی چې په دې کې څه نوې ژوند واچو او دا بیا یو طریقې سره روان پورا مهم.
د وی سی اجمل خان خوا د خوشی کېدو افیل او غوښتنه مسره دغه سواله چې په 13 د پاسه دوه کلنه موده کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا د دوی د خوشی کېدو لپاره کوم اقدامات شوي د ان پی د ستر سکتر ارباب طاهر په وړاندې کې خو ده
اجمل صاحب غونټه کې مشران د طالبانو د خوا چې غیزي مواریان پورته کړی دي په دې حواله باندې مرکزی صوبایي حکومت او ګوند دا غزه د مقابل مشرانو سره پولیټیکل ایجنټ په ذریعہ باندې ټول لارې چارې باندې
پداسی حال کې چې د اجمل خان تعلق هم د باچا خان بابا د واکمنې کورنۍ څخه دی ولې د دوی په وینا غوښتنه باید دولت او پوهنتونونه دغه کار د دوی د زیاتو تعلیمي خدماتو په بدل وکړي. دا خبره هم په پام کې دنیو چې دوه نیم کال وړاندې وی سي اجمل خان او د هغه ډرایور محب الله بونګ کړی شو چې 13 میاشت ډرایور محب الله خو خوشی کړی شو ولې وی سي اجمل خان تر دې دمه بندي دی. اصرار تل مشال رادیو پیښور.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي او د قبایلی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مزلمو چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکه شمیر
پښتنې د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروي.
اوردن خدرنگ شبیلا په پښتونخوا کې د سهار نه 9 بجې کې دن کې دی د مجید بابر نه به مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته برته د قامی او نړیوالو مدواتو نه مهمه برخه وړاندې کوو. په قبایلی سیمو کې د امنیت وضع څه ده په غاړه باندې راپور د پاکستان د سیاسي صورتحال په اړه باندې عالمی مدبوعات سوی د هغې مهمه برخه د ټول باور خړمبه خبرونه.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي دي چې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې 40,000 پاکستانیان وژل شوي او هیواد ته 30,000 ډالر مالي زیان رسېدلی دی. د اټلي وزیر اعظم ماریو مونټي د خالی پورس په یو نا اعلان شوي سفر افغانستان ته ولاړ او هلته یې په هرات کې له میشتو ایټالوي سرتېرو سره وکتل. متحده قومي موومنټ د روانې میاشتې په 8 نېټه په پاکستان کې په دې خبره د عوامي ریفرنډم د انعقاد اعلان کړی دی چې آیا دوی د طالبانو پاکستان غواړي که د قادي اعظم پاکستان. د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه پرون د اسلام آباد سره نږدې په کلر کهار سیمه کې د یو ګاډي د اوړېدو له امله 8 کسان وژل شوي او 25 نور زخمیان شوي دي. د دغو ټولو کسانو تعلق د نوخار ضلع سره و. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د شام د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره د تازه ډیپلوماتیکو هڅو په لړ کې په قاهره کې خبرې اترې کوي. د ایران سرکاري ټلویزیون راپور ورکړی دی چې د هیواد کې د اتوار پر ورځ یو سمندري پوځي اډه پرانیسته څو په فارس خلیج کې په هغو دریو ټاپوګانو کې چې د ملکیت په سر جنجال دی واک ټینګ کړي. فعالان وایي شامی یاغیانو د دې هیواد په ختیځ کې د تیلو لویې کارخانې له حکومتي ځواکونو سره له درې ورځنۍ جګړې وروسته نیولې دي.
مهم خبرونه مو ورده او ځان خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو سره لیکلي دي. له اسلام آباد د احمد الله پراپور کې ورو
ایکسپریس ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان او چین ترمنځ ستراتیژیکي مذاکراتو پنځم پړاو په بیجینګ کې وشو چې پکې دواړو ملکونو د امن وضع ښه کولو، ستراتیژیکي مذاکرات جاري ساتلو او د افغان حکومت سره مرستو په شمول افغانستان کې سیاسي مفاهمتي عمل مخ په وړاندې بوتللو باندې اتفاق وکړی شو. ادارې لیکي چې پاکستان خپل پوره کوششونه کوي چې افغانستان کې امن پزای شي او افغان حکومت ته هم دا معلومه ده چې د پاکستان د مرستې نه په غیر هغلته امن نشي قائمې دي. ادارې لیکي که امریکا او افغان حکومت غواړي چې سیمه کې د ترهګرۍ کاروایانې ودرېږي او امن پزای شي نو د پاکستان مشاورت او د شرکت وروستو د امن پالیسي جوړه کړي نو داسې به ممکنه شي چې دا سیمه ترقی وکړي. ادارې په اخیره کې لیکي چې په فوري توګه ضرورت د دې خبرې دی چې پاکستان، چین، روس او افغان حکومتونه یو مشترکه سیاسي مفاهمتي کمیټې جوړه کړي او سیمه کې امن پزای کولو لپاره د په ګډه سره کار وکړي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې کله نه سپریم کورټ اوګراته د پېټرولیم مصنوعاتو نرخونه د قانون مطابق د شپږو میاشتو په بنیاد مقرر کولو او د سی ان جی په نرخونو کې د کمې چې کم حکمونه جاری کړي وو نو د هغې نه پس د سی ان جی پمپونو مالکانو یا خو سټېشنې بندې کړي او یا یې نوي نرخونو باندې د ګیس ورکولو نه انکار کړی دی. ادارې مخکې لیکي چې دې صورتحال نه عام ولس پریشانه دی چې هغوی ته د ضرورت په مطابق د سی ان جی فراهمي مشکله جوړه شوې ده او حکومتي رټ او عدالت احکامات هم نه منل کیږي. ادارې لیکي چې ترڅو سی ان جی په نوي نرخونو د خرڅولو خبره ده نو د عدالت د حکم مطابق په دې فیصله باندې تر 19 نومبر پورې عمل درآمد کول لازمی دي او که د اوګرا مشران د سی ان جی بند کړی شوي سټېشنونو مالکانو لایسنس نه معطل کوي نو بیا هغوی هم د توهین عدالت په جرم کې برابر شریک دي. مشرق ورسپانه خپل اداریه د پیښور سره نږدې وټپګه پیښه باندې لیک کړی ده او وایي چې په ښار دننه یو کور کې د چاودونکو موادو چاودېدو له وجې د یو تن وجنه یقینا چې د افسوس خبره ده خو د دې نه زیاته د فکر خبره دا ده چې په کور دننه دومره لوی مقدار کې چاودونکو مواد موجود وو او قانون نافذ کوونکي ادارې د دې نه بې خبره وي. اداریه وایي چې دا پته لګول اوس د پولیسو او نورو متعلقه خلکو کار دی چې دا مواد د څه مقصد دپاره وو. خو دا تصور هم ډېر خطرناک دی چې که دومره مواد د ترهګر د پاره استعمال شوی وو نو دی به څومره تباهي خوروله. اداریه اخیره کې وایي چې د حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو د پاره دا پوره وا او باید چې وس نور چمتو وسی ځکه چې په خار دننه د وړو او لویو پیښو د پاره دا قسمه خلک او مواد کارول کیږي کوم چې ډیر په اسانه ترلاسه کیدی شي نو ضرورت د دې خبرې ده چې د دې پیښې پوره پوره پلټنې وشي او کم خلک چې غفلت کې ککړ وي د هغې په ضد کاروایی وشي چې بیا دا قسمه پیښې نه رامخې ته کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
یوروشیا ویبپاڼه کې لیکوال تشار رانجن موهنتی په خپل یو مقاله کې لیکي چې تیره میاشت په پیښور کې د عوامي نیشنل ګوند صدر دفتر باچا خان مرکز سره نږدې چاودنه وشوه. د دې نه پس د خیبر پښتونخوا سینیر صوبایي وزیر بشیر بلور وویل چې باچا خان مرکز د امن او نه تشدد یو علامت دی او ترهګر غواړي چې دا ډول بریدونو له امله پښتنو کې ویره او ترهه خوره کړي. لیکوال لیکي چې د تیرې میاشتې په 12 نېټه هم د مردان په پارهوتي سیمه کې د عوامي نیشنل ګوند د ځای مشر په اوجره وسله والو برید وکړ. چې پکې درې دغه ګوند کارکونکي جوړ شول. د لیکوال په خبره د دغه ګوند کارکونکي یوازې په خیبر پښتونخوا صوبه کې نه پنه خکېږي، بلکې د دغه هیواد په بل لوی ښار کراچۍ کې هم د دغه ګوند کارکونکي او مشران تقریبا هر ورځ پنه خکېږي او وجل کېږي. مقاله زیاتوي چې صرف په روان کال کې تر دا مهال په کراچۍ کې د عوامي نشین ګوند دو دیرش کار کون کی او عہدیدار وجل شوی دی. خوامی نشن گوند وای چې دغه شمیره سه یو سل و اتیا ده، او زیاتوی چې په 2013 کال کې د دوی درې سلوی کار کون کی او مشران په نخ شوی او وجل شوی دی. مقاله لیکون کې زیاتوی چې په کراچۍ کې یو شمیر پښتانه مخور مشران او د عوامی نشن گوند سره اړه لرونکو خلک هم وجل شوی دی، لکه د بیلګې په توګه فضل خان، عبدالشکور ګلزمان، فرقان شاه، جمال خان، خان زمان، نصر الله نیازی او وکیل حاجی حنیف خان د دغه ګوند مشران وو چې په تیرو سو کلونو کې وچلې شول. مقاله دې تیوي چې په کراچۍ کې د عوامي نشن ګوند کارکونکو او مشرانو وجنه په سوات کې د پوځي عملیاتو نه پس زیاته شوې ده، او خیال کیږي چې دغه وجنو پر شا د ملکن د طالبانو لاس دی، ځکه چې په سوات کې د طالبانو پر ضد عملیات د عوامي نشن ګوند د صوبایي حکومت په خوښه شوي وو. مقاله دې تیوي چې طالبانو د صوبایي وزیر اطلاعات میا افتخار حسین یوازنه زوی میا راشد شاه هم سره د یو بل ملګري وجلې دي، او دغه ګوند په مشرانو هم یو شمیر ځان مرګي او میبریدونه شوي دي. تر دا مهال وسلوالو طالبانو د دغه ګوند سو نیم سوا کارکونکي او مشران وجلې دي. بل خو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډاون په خپل یو مقاله کې لیکي چې په امریکا کې د سنډي سمندري طوفان له وجې په نیویارک ښار کې یو شمیر پاکستانیان هم اغیزمن شوي دي، او دا مهال 200 کورنۍ د بروکلین د کونی آیلینډ په سیمه کې په یو سکول کې دیره دي، ځکه چې دغه طوفان د دوی کورونه او سامانونه سخت زیانمن کړي دي. مقاله زیاتوي چې 13 ورځې په نیویارک کې د پاکستان کونسل جنرل فقیر حسین سید دغه بې کورشو پاکستانیانو لا د ډاډګیرنې لپاره ورغلو، او هغوی سره د هر ممکن مرستو ژمنه وکړه.
دا مشال ریډیو ده.
که څه هم دا مهال د پاکستان زیاتره خلق د وسلوالو مخالف شوي، او خلق په دې نظر دي چې د ترهګرو ختمول پکار دي، خو بیا هم ځینې داسې خلک شته چې وایي د وسلوالو سره خبرې اترې پکار دي، دا چې دا جنگ د هیواد جنگ نه دی. په دې اړه د ایکسپریس ټریبیون د یو مقالې مهم ټکی منور شاه وړاندې کوي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی ایکسپریس ټریبیون په دې مقاله کې راغلی چې پاکستان کې ځینې خلک اوس هم دا نظر لري چې د ترهګرو خلاف جنگ د دې هیواد جنگ نه دی. ورځپاڼه د لړکې سو پوښتنې راپورته کوي، لکه دا چې وشخړه کله په جنگ کې بدلیږي، یا په کوم پړاو یو جنگ د انسان خپل جنگ وګرځي، او یا دا چې د جنگ ته خپل جنگ ویلو لپاره نور څومره ظلم او وجنې پکار دي. ورځپاڼه لیکي په سواد کې په 15 کلنه ملاله یوسف زید د برید وروسته زیاتره خلک په دې پوه شو چې تحریک طالبان پاکستان سم مقاصد او اهداف لري، یعنی دا چې د طالبانو دشمن څوک دی، نو د هغې جواب داده چې هر تن د دوی دشمن دی، یا د طالبانو سوغختنه ده، نو جواب یې داده چې هغوی هر څه غواړي، او د دې د ترلاسه کولو لپاره هغوی هر ګام پورته کولو ته تیار دي. ورځپاڼه لیکي جنگ ډیر بد عمل دی، خو ځینې وخت چې ظلم او جبر روان وي، نو د هغې د ختمولو لپاره پکار وي چې حکومت او پوځي مشران ځینې سختې فیصلې وکړي. بل خو داسې ښکاري چې د راتلونکو انتخاباتو له وجې موجوده حکومت وزیرستان کې د عملیاتو خبره وزنډوله، او دا دریز لري چې که هلته آپریشن شروع شي، نو وسلوال به د هیواد په نورو برخو کې ترهګر کارویانې کوي. نو پوښتنه دا ده چې اوس خو په وزیرستان کې عملیات نشته، آیا دا وخت وسلوال بریدونه نه دي روان؟ خو ورځپاڼه لیکي چې د عملیاتو نه وړاندې دا خبره مهمه ده چې ټول ولس خپل دشمن وپیژني، او هغه دشمن هر هغه تن دی چې د مذهب په نوم خلک وژني. په تیرو وختونو کې په دغه وجونکو کې فرق ساتل شوی، یعنی څه وجونکي جایز او څه ناجایز ګرځول شوی دي، چې له وجې دا مسله د ختمېدو پر ځای لا نوره اوږده شوه. ورځپاڼه وایي چې د وسلوالو ځنې پلویان خلک بیلابیلې بهانې رامنځته کوي، او دا خبره کوي چې د ترهګرۍ مسله د خبرو د لارې هواریدلې شي. نو د ورځپاڼې په وینا خبره خو د هوش او عقل لرونکو خلکو سره ممکنه وي، یعنی چې هغوی کوم حقونه غواړي، یا څه آزادي غواړي، یا د کومې سیمې قبضه غواړي، او هغې لپاره د دلیل په ذریعه خبره کوي. د وسلوالو طالبانو غوښتنې پوره کول خو هیڅ امکان نه لري. طالبان خو په ټوله دنیا قبضه کول غواړي، او ټول خلک د ځان پشان کول غواړي. دا هر څه د ټوپک په زور کوي، او دا به هله ممکنه وي چې اول دوی د دنیا ټول خلک ووجني. نو آیا دا د عقل سره سمون خوري؟
منور شاه اوس د ایکسپریس ټریبیون د یوې مقالې مهم ټکی وړاندې کول او هم د پاکستان په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د اوپن ډیموکراسي ویبپاڼې په یو مقاله کې راغلي، د پاکستان په قبایلي سیمو کې کله یو خوا امریکایي ډرون بریدونه کوي کیږي چې پکې قبایلي ولس ته د مرګ جوبلې او خطو احتمال شتون لري، نو بلې خوا ته د طالبانو تربیه شوي ځانمرګي بریدګر هم خپلو اهدافو ته د رسیدو په ترڅ کې ولسي وګړي پنخه کوي. د دغه مقاله مهم ټکی هارون باچا وړاندې کوي.
په اوپن ډیموکراسي ویبپاڼ کې پاکستاني سیډونکې پرویز هود بھائی په خپل یو مقاله کې لیکي چې وی خواته امریکا د پاکستان په قبایلي سیمو ډرون بریدونه کوي، نو بلې خواته د طالبانو د ځانمرګي بریدونو په ترڅ کې د دې هیواد ولسی وګړي ژوند له لاسه ورکوي. د لیکوال په وینا د امریکایي بے پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د القاعده د سر سړی لمنځه وړل شوی، خو په عین وخت کې بےګنا قبایلي ولس چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د دغه حملو ښکار شوی دی. ورپکې چې د ډرون بریدونو لویرې له جنوبي وزیرستان، شمالي وزیرستان او کورمې ته تښتېدلي، هر ورځ پنخه کیږي او نشي کولی په یو ځای کې سره غونډ شي. پرویز هود بھائی د امریکا د دفاع وزیر لیون پینیټا خبره راغستی چې ویلی دی جاسوسی الوتکې په پاکستان کې د موجودو مشکوکو ترهګرو پر ضد د یوې تر ټولو مؤثره وسیلې په توګه کاروي. خو لیکوال د پاکستان په مدرسو کې تربیه شوي ځانمرګي بریدګر یادوي او وایي چې دا هیواد تر امریکا هم زیات ډرونز لري. د لیکوال په خبره پاکستانی ډرونز د امریکا د هغو په څیر د پوښتنه نه کوي چې څوک ولې ووژني. دوی د خپلو خلکو په منځ کې خپل هدف ته رسیږي چې د داسې کولو پر مهال د ملکی تلفاتو هیڅ خیال نه ساتل کیږي. پرویز هود بھائی لیکي دغه پاکستانی ډرونز چې پیادوي او یا هم په گاډو کې بیول کیږي د امریکا تر غو زیات خونړي واقع شوې دي. نوموړي زیاتوي په امریکا کې امن خوخي خلک او تنظیمونه په پاکستان د کیدونکو ډرون بریدونو پر ضد اعتراض کوي، خو په دې هیواد کې د مذهبي ګوندونو لخوا وخت په وخت دغه مسلې د راپورته کولو سربیره د امریکایي ډرون بریدونو پر ضد کیدونکو ولسی احتجاجي مظاهره رنګوي. لیکوال د پښتنې سړنکارې فرحت تاج په حواله وایي چې د قبایلو زیاتره خلک کسه هم غواړي بچ د پاکستان پوز دی د دوی سیمو تورغلی تر هغه لمنځه یوسي د امریکایي ډرون بریدونو په حق کې دي. دغه راز د کورم ایجنسی د شیګانو په اړه هم لیکوال وایي چې د امریکایي بے پیلوټ الوتکو د حملو ملاتړ کوي. همداراز له مومند ایجنسی سره د تعلق لرونکي په طبیعتو کې د پی ایچ ډی کوونکي یو تن مثال راوړي چې وایي درې کاله وشو خپل کور ته نه دی تللی او هر وخت په ویره کې وي چې څوک به وتښتوي. لیکوال وایي د دغه سړي جرم دا دی چې د طالبانو لخوا د خپل کلي د یوې کورنۍ د څوارلسو کسانو د سرونو پر پرې کولو یې احتجاج کړی. پرویز هود بھائی وړاندیز کوي چې د ترهګرو پر ضد باید ځایی امن لخکرې د پولیسو او اف سی ځواکونه د پاکستان پوز او امریکایي ډرونز همغږي عملیات وکړي. د نوموړي په اند د بے پیلوټ الوتکو حملې که څه هم د زهرو ګټونه دي، خو د ترهګرو له ماتې سره د مخامخ کولو لپاره تیرولو ته باید غاړه کیښودل شي.
د هارون بچانمو د اوپن ډیموکراسي ویبپاڼې د یوې مقالې مهم ټکی اورېده. اوریدونکو تاسو لپاره یو سندره او دغه سندره د امن آواز دی، دغه سندره د جنگ پر ضد دی آواز. د سندره ورو
Thank you.
چی زوانی مرگ شی مرگ شی جنگ زوانی مرگا غنم غندره بے میں غنم رنگ زوانی مرگا غنم غندره بے میں غنم رنگ زوانی مرگا
اباسین سیلاب د جنگ پر ضد د امن د پارا سندره تاسو ورته اوس یو راپور او دغه راپور دی د پاکستان او افغانستان ترمنز ډیورن لاین کرخه په دغه اړه باندې د امریکا سفیر سمو دولاندې یو خبر یو بیان جاری کړی وو چې دغه په نتیجه کې د افغانستان حکومت خپل رد عمل خودلې وو په دغه اړه باندې په افغانستان کې کارپوهان سره نظر لري د خان محمد سین پر راپور کې وو
یو شمیر افغان کارپوهان وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرخه یو نه حل شوی تاریخي مسأله ده او د سیمې په وسنۍ کړکېچنو شرایطو کې د دې مسأله مطرح کول نه یوازې دا چې ستونزې به وارې نه کړي بلکې نورې ستونزې به هم وزېږوي افغان کارپوهان دا سرګندونه په داسې حال کې کوي چې کابو دوه ونۍ وړاندې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي مارک ګراسمن له یوې ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د ډیورن کرخه باید په رسمیت وپیژندل شي د کابل پوهنتون استاد ډاکټر عبداللطیف نظری وویل پرته له افغانانو هیڅوک حق نه لري چې په اوسنیو شرایطو کې د ډیورن د کرخې مسأله مطرح کړي
اصولا از نظر عرف دیپلماتیک و مناسبات بین المللی و حقوق بین الملل آیا
په اصل کې د دیپلماتیک عرف نړیوالو مناسبات او حقوق له نظره امریکا دا حق لري چې مکتوی چې دا کرخه په رسمیت وپیژنې دا یو ښکارا لاسوهنه ده او بل دا چې دا د افغان ولس حق دی چې په دې حق له تصمیم ونیسي نه بل هیواد
د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشاور عبدالرشید وزیری وویل له تاریخي پلوه د ډیورن سند د کرخې په نوم یاد شوی نه د یو نړیوال سرحد په نوم او بل دا چې دا سند هیڅ پروتوکول او ځانګړتیاوې نه لري او د وخت د لوی قدرت لخوا پر افغان حکومت تحمیل شوی دی
د ډیورن مایده چې اصلا دا قرارداد دی له حقوقي پلوه یو سیاسي کرخه ده هر مایده ځان ته یو پروتوکول لري دا مایده د دغه تاریخ نه هم بی اعتبار ده نو دا د دوو اړخونو د پر حقوق او جایز جدي په دې کې د اعتبار موده نه ده لیکل شوی او د ناپېژندون ته هم نشته پکې هر مایده یو پروتوکول لري چې په دې مایده کې لسلو قانون کې اړخونه متساوی حقوق شرایط چې په مایده کې نوی دا مایدانه دا یو جبری قرارداد دی نو د پروتوکولی شکل له نظره د ډورن مایده مایدانه دا د مایده هغه جبری شکل دی
د ډورن د کرخې دواړو خو ته پراته ولسونه یو ژبه یو فرهنګ یو ډول ټولنیز ژوند او یو لبل سره د ژوند په ټولو چارو کې جوړی ریښې لري د افغانستان جمهور رئیس او د بهرنۍ چارو وزارت هم د امریکای چارواکو لخوا د یو نړیوال سرحد په توګه د ډیورن د کرخې په رسمیت پیژندل رد کړي او دا ډول سرګندونه بی مسؤلیته ګڼلې دي
او سرزو د خیبر پښتونخوا ملکن ته چرته چې په سواد بونیر او دیر ضلعو کې پر لپسې د مقامی امن کمیټو او امن لخکرو او جرګو مرکو په مشرانو د وسلوالو طالبانو لخوا بریدونه شوي دي یو شمیر مشران وجل شوی هم دی په سیمه کې دا وخت د امن وضع څه ده دغه اړه تفصیلي راپور راکړي د منګورینه نیاز احمد خان
د خیبر پختونخوا، سوات، بونیر او دیر کې پرله پسې لنډو ورځو کې د امن لخکر، جرګو، مرګو مشران وسلوالو په نخه کړي دي چې پکې یو شمېر مړه او څو جوبر شول. خصوصا سوات چې پکې د پاکستان فوج لوی اپریشن وکړو او دا داوی کوي چې دا سیمه د وسلوالو څخه پاک کړې شوې ده او اوس دې سیمه کې امن راغلی دی. په سیمه کې دا وخت څه صورتحال دی او امن وضع څرنګ ده؟ دغه پوښتنه مو چې کله د سوات مشر خبریال او مقامي ورځپاڼې ایډیټر فضلي ربی راهي څخه وکړه نو ښاغلی وایي،
زما خیال ده چې په سوات کې خو یقیني امن د سره قائم شوی هم نه دی. دا چې مونږ وایو چې په سوات کې امن دی او هر څه ٹھیک ٹھاک دي، نو زه باور نه لرم چې په سوات کې 100% امن قائم وو. خو دا نوې لړۍ چې شروع شوې ده دهشتګردۍ، دا زما په خیال سره د بدامنۍ یو دویم فیز دی چې په دې کې به د ټارګټ کلینګ سلسله جاري، او که د دې په وخت باندې مخنیوی ونه شو نو زما خیال سره کې سمود وروسته به بیا بوریبند لاسونه هم ملاویدل شروع شي. په دې کې د فکر خبره دا ده، د علمي خبره دا ده چې په سوات کې سیکیورټی فورسز بالکل فعال دي. هغه لاري چې خلک ورته راننوځي او هغه لاري چې خلک چې بهر وځي دا ټول د هغو په قبضه کې دي.
د هدبی وجنو دغه لړۍ ولې روانه ده او څه مقاصد لري او کوم ځای کې کمزوري ښکاري؟ سوات کې د قامی امن جرګې مشر مختار یوسفزی چې څو ملګري په هدبی وجنو کې وجلې شوي دي په دغه اړه زیاتوي.
موږ دا ګڼو چې دا د حکومت او دلته کې د سیکیورټی فورسز یعنی غفلت هم په دې کې شامل دی او دا د دې ناکامي هم ده. خلکو په ذهنونو کې دا خبرې ګرځي، دا سوالونه شپه او ورځ داسې کېږي کم سیکیورو دہشت گردان شٹل تری ملے شروع گٹ گٹ دہشت گردان جن کا سال خوب ریکھا ہو دیشو اور جن خل زیادہ سیدھی کے ہلا لاپت جی یعنی لاگو دا آتی پاتی پا بارہ کی نہ عوام خبر رہی نہ خلق خبر رہی نو پتی خبر باندھی تو خل کو شک پیدا شیو ہے سرکار باندھی اور دل پالیسی پہ نتیجہ کی دل تدا واقعات کی گی.
د تحصیل قبل امن لخکر مشر ادریس خان چې پرې ډزې هم شو وی او جوبل شو، وایي چې دغه ترهګری او هدپی وجنو مخنیوي کې د قام ذمہواری هم جوړیږي.
دې کې اولنۍ وجه خدا دې چې کوم علاقه کې د سکیورټی فورس او د علاقې د مشرانو په منځ کې فاصلې ودي شي نو بیا د دې څه قسمه واقعاتو توقع کېدای شي. دا د قام جنگ دی، دلته نه د امریکای فوج شته، زمونږ سره نه د بل ملک سره، نه د بل ملک شته. دا د شتګر چې دي زمونږ د قوم نه پیدائش او بیلاری شوی دی. خلکو ته لاس ګرځول تر کومه وخت پورې چې قوم د خپل دفاع انتظام نه کړي په هر علاقه کې، او دا جنگ خپل جنگ نه جنگ ده کار روان دي جاری او ساري.
سواد کې د هدفي وجنو او امنیت په اړه مو چې کله د فوز ویان کړل شاید څخه پښتنه وکړه، نو د بیا بیا رابطو به وجود خاغلی د سویلو څخه ډډه وکړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د امریکا صدارتي انتخابات،
د ولسمشر څوکۍ به څوک ترلاسه کړي؟
صدر بارک اوباما
او که د هغه مخالف مترومنی
پاکستان از امپورټنت ټو د ریجن ټو د ورلد اند اس.
د صدارتي کمپین او د ووټونو نتایج،
ټو ګټ امریکا ټو کریټ 12 ملیون جابز
اند بای 2014 د وار ان افغانستان ویل بی اوور.
راپورونه، مرکې، تجزیه او سیړنې،
او پشپغم نومبر د الیکشن د نتایجو نیغ په نیغه حال له مشال ریډیو نه.
په داسې حال کې چې سبا ته په امریکا کې خلک د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایو صندوقونو ته ځي او د هیواد راتلونکي ولسمشر ټاکي، په دې اړه بحثونه تود شوي دي چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج به د افغانستان په اړه د دې هیواد پر پالیسۍ څه اغیزې ولري. د اجمل آن په راپور کې ورو
د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته یوازې یوه ورځ پاتې ده. د سې شنبې په ورځ به امریکایي رای ورکوونکي پریکړه وکړي چې آیا ولسمشر باراک اوباما یې د یوې بلې دورې لپاره هم ولسمشر پاتې شي او کنه ځای یې د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید میټ رامنی ته ورکړي. که دننه په امریکا کې د دې هیواد خلک د دې انتخاباتو نتایجو ته لیواله دي، نو په افغانستان کې هم چې دا مهال پکې په زرګونو امریکایي سرتیري د تروریزم خلاف جګړه کې ښکیل دي، خلک د دې انتخاباتو نتایجو ته پته مدي. دا چې د افغانستان لپاره به د دې انتخاباتو نتایج له ځان سره څه ولري، په دې اړه بیلابیل نظرونه شته. یو شمېر کارپوهان وایي که چیرې ولسمشر باراک اوباما د امریکا د ولسمشر په توګه پاتې شي، د افغانستان د شخړې د سیاسي هواري امکان ډېر دی. سرور احمدزی چې یو مهال په افغانستان کې د ولسمشری د څوکۍ کاندید او همدارنګ یو څه وخت په امریکا کې د ولسمشر باراک اوباما په پلوي انتخاباتي کمپاین کې هلی ځلې کړي، وای خی د افغانستان په اړه پالیسۍ کې ډیر بدلون رانشي، خو که ولسمشر باراک اوباما پر څوکۍ پاتې شي نوموړی به هڅه وکړي چې د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو پر ځای افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي کړي.
زما پام باندې که دواړه هر یو چې وګدي دومره زیات اثر رسوږ ما سر پې نه غورځي د افغانستان په پالیسي باندې. خو یو خبره به وشي چې که چېرته جمهوریت غوښتونکي راغله هم دوی قواوې بېرته وباسي، خو خپلې کومې قواوې چې پاتې کېږي شاید چې څومره اوباما غواړي د هغې نه زیاتې پاتې شي. زما پام باندې جمهوریت غوښتونکي شاید قواوې زیاتې وساتي او د افغانستان حکومت ته حکومکونه هم شاید نظامي زیات کړي، لیکن اوباما شاید دغه قوتونه کم کړي او په زمن کې د افغانستان اردو او
د ښاغلي احمدزی په باور ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د جګړې د دوام پلوي نه دی او د دې مسلې یو سیاسي هواری غواړي. د جرمني خبري اژانس د امریکا د ولسمشري انتخاباتو ته په اشاره د افغانستان د روانو حالاتو په اړه لیکلي دي چې په دې هیواد کې د تقریبا 12 کاله جګړې وروسته هم وسلوال طالبان د یو پیاوړي دښمن په توګه پاتې دي. دا خبری اژانس وایي هم ډیموکرات باراک اوباما او هم جمهوری غوښتونکي میټرام نیوایي چې د 2014 کال تر پایه پورې به له افغانستان څخه جګړې سرتیری وباسي. دواړو کاندیدانو تر دې ډیر د افغانستان د جګړې په اړه څه نه دي ویلي او له همدې کبله دا ستونزمنه ده چې د افغانستان په اړه د دوی راتلونکي سیاستونه اټکل شي.
امریکا کې د ولسمشری انتخابات تاجمل ان راپور تاسو اوریدونکو هم دې سره زمنګ د دغه خبرونې وخت پای ته رسي. سلام پښتونخوا، روانو خبرونو کې به د نورو معلوماتو تفسیرو سره راځو. خوشاله اوسئ.
دردیم پر ہے رسکن ہر زمان ہو گیا را ہو گیا را اس پہ خبر تا زکن در زم ہو گیا را اس پہ خبر تا زکن در زم ہو گیا را دردیم پر ہے سکن در زمان ہو گیا را ہو گیا را درد یم پر درزم ہو گیا را دردیم پر ہے رسکن درزم ہو گیا را ہو گیا را دردیم پر شو خلل
تمام لا تړلې خو زلمی رالا نشو خوړل تمام لا تړلې خو زلمی رالا نشو خوړل وای